ستړي مسي وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ساس قربا عبدالحی کاکړیم پروانه غړي کې د سند سیلابونو او د پاکستان د پوز د مشر په سپین کې امریکای چارواکو سره د لیدنې حال درکو د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د ونیس پروګرام د رنگونو نړۍ په وړاندې کولو سره د غړي پای ته رسو خو د هر څه به ورسته وي پایل خبرونه کوو وایم کوي بوریوال کاکړ لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی وای یوازې هغه وخت بل افغان حکومت او امریکا سره د امن په خبرو کې برخه اخلي چې طالبان داسې وکړي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وای دا د پاکستان حق دی چې لخپل ګټو او د ولس لخواهشات سره سم تګلاره جوړ کړي او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دي چې په جمو کشمیر کې د پولیسو د هغې غاړې سخت دریځ ډلې یو ځل بیا فعال کیږي. اوس بشپړه خبرونه د حکانی اروپا کې ډلې مشر سراج الدین حکانی ویلي دي چې یوازې هغه وخت به افغان حکومت او امریکا سره د امن په خبرو کې برخه اخلي چې طالبان داسې وکړي. د حکانی شبکې چې په افغانستان کې یو له تر ټولو زیاتو خطرناکو ډلو ګڼل کیږي مشر سراج الدین حکانی دا خبرې له رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې کړې دي. امریکا فکر کوي چې د حکانی شبکې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی او په بیا بیا پاکستان ته ویلي چې د دې ډلې پر ضد دي عملیات وکړي. خو سراج الدین حکانی رویټرز خبری اجانس ته په مرکه کې ویلي چې د دوی مرکزونه اوس په پاکستان کې نه دي او د هغه په پرتله او د ویلي چې د هغه ځای په پرتله په افغانستان کې ځان خوندي احساسوي. د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې د خپلواک ملک په توګه دا د پاکستان حق دی چې ل خپل ګټو او د ولس له خواهشات سره سم تګلاره جوړ کړي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو اداره یا آی اس پی آر په خبره کړي بیان کلی کې چې نوموړي دا خبرې د سپین په سویانو مشار کې د نیټو د دفاعي مشرانو په غونډه کې کړي دي. جنرال اشفاق پرویز کیانی دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې امریکایي چارواکو حکانی شبکه چې فکر کیږي مرکز په شمالي وزیرستان کې دی په دې تورن کړه چې په کابل کې د دوی پر سفارتخانه برید دغې ډلې کړی دی. امریکا وای چې دوی پر پاکستان د دې لپاره په وار وار فشار اچولی دی چې د حکانی شبکې پر ضد عملیات وکړي خو پاکستان داسې نه کوي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دي چې په جمو کشمیر کې د پولیسو د هغې غاړې سخت دریځ ډلې یو ځل بیا فعال کیږي او د هغوی د ناکامه کولو لپاره تیار اوسېدل پکار دي. په نوي ډلې کې د ریاستي پولیسو لوړ پوړو افسرانو ته د وینا پر مهال منموهن سنگ وویل داسې معلومات شته چې د پولیسو د هغې غاړې په کیمپونو کې په لوی شمېر سخت دریځ موجود دي او غواړي چې په جمو کشمیر کې در اندازې وکړي. د هغه په خبره دوی ته د داسې هڅو د ناکامه کولو لپاره تیار اوسېدل پکار دي. هغه زیاته کړه چې د پولې د هغې غاړې ته فعال د سخت دریځو اډې د اندېښنې وړ دي او د هغه په خبره داسې اطلاعات شته چې دا سخت دریځې په هند کې دراندازې کوي. اروپایي ټولنې نن اعلان وکړ چې پاکستان ته به له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا یو ارب او 20 کروڑ روپۍ ورکوي. د یادې سوې ټولنې د بشري مرستو کمشنری کریستالینا جورجیوا په یو بیان کې وویل چې د دوی د مرستې اړتیا ده او دوی به د اغېزمنسو خلکو د غوښتنو ته ځواب ووایي. بل پلو د خیر ښېګڼې برطانوي ادارې اکسفام ویلي دي چې په سیند صوبه کې له سیلاب څخه د متاثره سوو په شمېر کې 2% مېرمنې دي او په هغوی کې شاوخوا 100,000 حامله هم شامل دي. اکسفام وای د دې میرمنو په ګډون ټولو متاثرونو ته که په سمدستي توګه او سپاو به ورنکړل سي نو په دوی کې د یو شمیر ناروغیو د خپرېدو ویره ده. د پاکستان د سیند په صوبه کې د سیلاب له امله شاوخوا 2500 کسان وژل سوي دي او په لکونو نور اغېزمن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری سلمان بشیر په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر نوو ګامونو سلا سوي دي. خدای نه دی ویلي چې په دې لړ کې د مرستې لپاره به څه ګامونه پورته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موساسي د دې خبرو اترو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان هیات په دې غونډه کې په خپل هغه ملاتړ باندې چې مخکې هم د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې اعلان کړی و ټینګار وکړ او دا امادګي وښودل چې د افغانستان هیلو ته باندې افغانستان غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. موږ هیله منو چې په راتلونکو څو اونیو کې هم هغه عملي ګامونه چې خبرې پې وشولې هغه د عمل په ډګر کې ترسره شي او موږ وکولای شو چې خپلو خلکو ته خپلو دولتونو ته د نتیجو گزارش ورکړو.
په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان او افغانستان د ګډ کمیشن تر غونډې وروسته جاوید لودین یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې یوازې داسې پروسه بریالی کېدای سي چې افغانستان مشري او پاکستان مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیبیا په لګیدلو بندیزونو کې د دې لپاره اساني راوستې ده چې د مومر قذافي له لرې کېدو وروسته دغه هیواد د ژوند عادي حالت ته راوګرځي. دا پرېکړه له هغه قرارداد وروسته وسوه چې د 45 هیوادونو لرونکي د شورا یې په اړه رایې واچولې. د دې قرارداد له مخې به له لیبیا سره د نورې مرستې لپاره یو ځانګړی کمیشن هم جوړ سي. په اسانه سو بندیزونو کې هغه هم شامل دي چې شپږ میاشتې وړاندې پر مومر قذافي د دې له کبله لګول سوي وو چې پر جمهوریت غوښتونکو مظاهره چانو یا چاپی وهل پیل کړی وو. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د لیبیا غوښتنه ومنله چې د لنډمهاله حکومت استازي دي په رسمي توګه په ملګرو ملتونو کې د لیبیا یوازینی سفیران ومنل سي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړ ځخه واوریدل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه درته لرو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي هیواد باید د خپل خپلواکۍ او د ولس د خواهشونو پر اساس پالیسی جوړوي. د پاکستان او افغانستان چارواکي د روغې جوړې د بهیر پر مخړلو کې په جنو نورو ګامونو سره سلا سوي دي، خو د افغان چارواکي له دې ګامونو څخه څه تمه لري؟
موږ هیله منو چې په راتلونکو څو اونیو کې هم هغه عملي ګامونه چې خبرې پې وشولې هغه د عمل په ډګر کې ترسره شي او موږ وکولای شو چې خپلو خلکو ته خپلو دولتونو ته د نتیجو گزارش ورکړو.
د یو داسې کس غمیزه ترته راوو چې جګړې د کورنۍ اووه غړي وژلې دي.
هلیکاپټر روغلل په دای باندې بمباری وکړله. د مو ورور د غکور د ول سره شپږ وړو وریری ورار نامه شمړ شول چې د کیمه عمرې نه د دوی کولې نه اوخلا د څور لس کولې پورې وو.
د موسم له بدلون سره سم نوې لوبي او میلې پیلېږي، نو ځکه مو د ډاډه په نوم د جوارو د پخولو یو داسې محفل لبیایو چې تفریح هم ده او
قیمت دومره نه لري خو ولې ارزښت ډیر لري، ځکه چې موږ ته د تیر وخت دغه نه دستور پاتې دی، کلتور پاتې دی.
د دې ترڅنګ د پاکستان نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ځینې نور رپورټونه درته لرو. د رنګونو نړۍ پر پروګرام وړاندې کولو سره روانه غړي تړو. له مشال سره اوسئ. اوس هم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستانی فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې د خپلواک ملک په توګه دا د پاکستان حق دی چې خپل ګټو او د ولس له خواهشات سره سم تګلارې جوړ کړي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR په خبره سوی بیان کې ویلي چې نوموړي د خبره د سپین په سویا نومي شار کې د نیټو د دفاعي مشرانو په غونډه کې کړې ده. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو د ادارې د خبر پاڼې او د جنرال اشفاق پرویز کیانی د نورو خبرو پاړمو مخکی د په اسلام آباد کې د مشال همکار ریاض مسخیل څخه تفصیل پوښتلی وو.
د نیټو د دفاع د مشرانو غونډه روانه ده. په هغه کې د پاکستانی ځواکونو سرلخکر اشفاق پرویز یعنی خپل خطاب کې دا و ټول نه اول خو د پاکستان کې کم کردار دی یا کومې قربانې ورکړي دي، نو د هغه ذکر وکړو. او په خپل خطاب کې وي چې پاکستان اوسه پوره پسواد کې په ملکان ایجنسی کې دغه په قبایلي سیمو کې کامیاب اپریشنونه کړي دي. د هغې له وجې ټول نړۍ د ترهګرې نه محفوظ ساتلو کې هغوی خپل کردار سرسره کړی دی. د دې سره سره د کیانی چې کوم د برطانیې یو مطبوعاتي اداره د هغې سره په خبرو اترو کې یو تپوس په جواب کې وویل چې کم تاریخ ورکړل شوی دی، کومه نیټه چې ورکړل شوې ده د افغانستان نه د ناټو یا د اتحادی ځواکونو د وتو، نو هغه هغه ته ممکن نه ښکاري چې هم په دغه 2014 کې دا پوځ د دې نه وځي. دا غیر ټولو لوی وجه خدا دا چې کم دلته کې اردو ملی اردو یا افغانستان د ځواکونو چې کومه روزنه کېږي نو هغې له د دې جوګه نه دي چې هغې امنیتي چارې هغه په خپل لاس کې واخلي. البته کم چې د نیټو ویان دی نو هغې بیا د دې خبرې په جواب کې طریقې سره وویل چې نه کم دا وخت عملیات روان دي یا کم چې د هغې روزنه کېږي نو هغه ډېر سم الخته روان دي او د ټاکلې شوې نیټې مطابق به په مزه مزه
ریاض خان بل د رائټرز خبری اجانس حوالہ تاسو ورکلا دی رائټرز خبری اجانس کی جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان او د امریکې پاړي کوم چویلې دي.
بالکل د کیانی وینا وا چې راتلونکي ته مخ کې ورځو کې اړیکې کې خرابې شوې وي خو دا تعلقات اوس ښه لخت روان دي او د وخت تېرېدو سره 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 دا اوس رو رو تسلي بخشي او هغې ته اطمینان دی چې دا اړیکې اوس ښه کېږي او د ښه کېدو لخت روان دي.
ریاض موسخیلو چې د پاکستاني د فوج جنرال اشفاق پرویز کیانی د هغې وینا تفصیل راکولې چې د سپین په سویانو مشار کې د نیټو د دفاعي مشرانو په غونډه کې کړې وي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری سلمان بشیر په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر نورو ګامونو سلاسوي دي. خو دې مشرانو دا ونه ندی ویلي چې دوی به په دې لړ کې د مرستې لپاره څه ډول ګامونه پورته کوي. په دې اړه یو ځل بیا پام وکړئ له اسلام آباد څخه د ریاض مسخیل رپورټ ته.
ملاقات کې د افغانستان د امنیت او د دې د پاره په پورته کړې شوې ګامونو غور شو. د ملاقات وروسته غړې خبري غونډې ته په خطاب کې د پاکستان د خارجه وزارت سکرتر سلمان بشیر وویل چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې امن وي او د دې د پاره د خبرو اترو سره سره عملی ګامونه هم پورته کوي. سلمان بشیر زیاته کړه
یقینا لومبه نمبر د افغانستان دی او موږ به تیار ولاړ یو او هغه به کو چې ورسره د افغان ولسمشر او د سولې اعلی شورا لخوا پیل کړی شوی امنیتی حلو زلو ته ګټه ورسی. دا ټیک ده چې بعضی نور ملکونه هم افغانستان کې د روغې جوړې عمل کې خپل کردار ترسره کوي خو اخري خبره به په افغانستان او پاکستان تمامیږي او هغه به غوره وي چې کومه لاره افغان حکومت او ولس وټاکي.
په دې موقع د افغانستان نائب خارجه وزیر جاوید لودین وویل چې زموږ دښمن مشترک دی او ترهګر په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې ناوړه عملیات ترسره کوي. د نوموړي په وینا پاکستان او افغانستان ته د دې خبرې احساس دی چې زر تر زره د سولې اقداماتو ته عملی جامه واغوستی شي او هیله ده چې راتلونکي میاشت کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغانستان ته د دورې په وخت دی کې ګټور وړاندیز وشي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان د خارجه وزارت ویان جانان موسازی وویل چې پاکستان د افغانستان امن لړکې اهم کردار لوبولی شي او دوی هیله مند دي چې دا پروژه پر مخ لاړ شي. نوموړی وایي
مشخص هدف خود دې ټولې هڅې دا چې په افغانستان او پاکستان کې جنگ پاتې ورسی. تر هغه اندازې پورې چې جنگ او ناامنی د پاکستان لپاره یو تهدید ده په هغه اندازه باندې د پاکستان د دولت او د خلکو لپاره هم یو تهدید ده. د پاکستان هیات په دې غونډه کې په خپل هغه ملاتړ باندې چې مخکې هم د افغانستان د ملي مصالحې د پروسې اعلان کړی و ټینګار وکړ او دا امادګي وښودل چې د افغانستان هیلو ته باندې افغانستان غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. موږ هیله من یو چې په راتلونکو څو اونیو کې هم هغه عملی ګامونه چې خبرې پی وشولې هغه د عمل په ډګر کې ترسره شي او موږ وکولای شو چې خپلو خلکو ته خپلو دولتونو ته د نتیجو گزارش ورکړو.
د خبري غونډې دوران د افغانستان نائب خارجه وزیر پاکستان کې پکیدونکې بمی چودنو او د ترهګرې په پیښو خفګان سرګن کړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو څه شیبه مخکې د خیبر ایجنسی کې د تشدد دی او پیښه شوې ده او رپورټونه وایي چې هلته د اف سی پروګرام باندې د ریموټ کنټرول بم برید شوې دي چې پاره کې مرګ جوبلم رامنځته شوې ده. دا وخت له مصر د ټلیفون په لاین باندې دی له خیبر ایجنسی څخه زموږ همکار فرهاد شنواری. فرهاد شنواری، هرکلی کو او که تاسو د پیښې لږ تفصیل راکړئ. ډیره مننه کاکر
صاحب. دا خو په لوړګي بازار کې د چارباغ سیمه نه د اف سی ځواکونو یو گاډی را روان وو په خبر په طرف باندې تلو. په هغه باندې د ریموټ کنټرول یو بمی چودنه وشوه چې په هغه کې د اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک د وینا تر مخې د اف سی یو سرتیر جوبل شوی دی ولی ای ایس پی آر چې کوم دی هغه د دغو جوبل شوو کسانو شمیره 15 ښایي.
داسې راته وایسه چې له دې وروسته اوس هلته چونکې حالات ډېر نازک او داسې پیښو وروسته لارې ګودرې دا ټولې بندې کړل سي، آیا داسې یو څه سوي دي که نه؟ خلک عادي ژوند تېروي او لاره خلاصه ده؟
بالکل، تر یو ساعت پورې خو پاک افغان لویه لاره تړل شوې وه، اوس عمومي ټرافیک سپاره خلاصه کړی شوه او خلکو ته ویناګانې هم وکړی شوې چې تاسو خپل دوکانونه خلاص کړئ. نو ځینې خلکو خپل دوکانونه او چې کوم بازارونه وو هغه خلاص کړل، خو اوس هم نیم نه زیات دوکانونه چې کوم دي هغه بند پراته دي په لنډي کوتل بازار کې.
ډیره مننه فرهاد شنواری چې تاسو د دې پېښې حال را سره شریک کړئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم. درنو اوریدونکو، تاسو فرهاد شنواری وو چې په لوړګي بازار کې په خیبر ایجنسی کې چې کومه پېښه رامنځته شوې د ریموټ کنټرول بم د هغه تفصیل راکولې. اوس هم د سند په لور ځو. د پاکستان د آفاتو د نظم اداره ان ډی ایم ای وای په سند صوبه کې د سیلاب ځپلو شمیره 18 لک ته رسیدلې ده چې په کې 40 لک ښځې او 1 لک ماشومان دي. بلخوا سیلاب ځپلي په کیمپونو کې د خوراکي توکو د کموالي شکایتونه کوي. نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
سند صوبه په سانګړ، خیرپور، بینظیر آباد او بدین ضلعو کې د باراني او سیلابي اوبو څخه اغیزمنو شو سیمو کې د ځایي خلکو په وینا اوبه ډنډ ولاړې دي چې له وجې یې په اغیزمنو شو سیمو کې ماشی زیات شوي او مرزونه ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویا ادارو مرکزي دفتر ارچا ویلي دي چې د 14 لک څخه زیات اغیزمنو شو دغه خلکو کې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان دي. پاکستان کې د یاد شوي دفتر مشر فواد حسین حق لوائی
تقریبا اس وقت جو ہے 2.4 ملین خواتین ہیں جو کہ اس میں افیکٹڈ ہیں اور تقریبا 7 لاکھ
اوس مهال خواوشا 40 لکه خزی او خواوشا 1 لکه ماشومان داسې دي چې د دې افت څخه اغیزمن شوي دي. اغیزمن شوو خزو کې یو شمیر امیدواری خزی هم دي. اوس مهال لوی ستونزه دا ده چې کوم خلک اغیزمن شوي دي هغوی کیمپونو په لور نه راځي، او وجه یې دا ده چې تیر کال دوی سیلاب کې خپل کورونه پرېښودي وو نو څاروي یې ټول مړه شوي وو. سکل دوی د خپلو کورونو خوا کې په اوچتو ځایونو کې دېره شوي دي چې هلته تللو کې موږ ته مشکلات دي. اوس زمونږ کوشش همدا دی چې هلته موجود زنانه او ماشومانو ته ځان ورسوو. بل لور ته کیمپونو کې میشت خلک هم شکایت کوي چې په کیمپونو کې ورته د ژوند بنیادي سهولتونه نشته.
دی وای دا اوبه د څښلو هم نه دي، حکومت هیڅ نه دي کړي. عام خلک راځي او په موږ خوراک ویشي، کله راورسیږي او کله نهر وده کیږو. هلته راته حکومت ویل سیمه خالی کړئ، اوبه را روانې دي، او دلته یې ګوره په خالي میدان پرېښودي یو. دی وای زمونږ ښار ته اوبه راغلې، د حکومت په اعلان مو کورونه پرېښودل. پرون راغلی یم، یوه ډبه اوبه راته رسېدلې دي، روټۍ مو نه ده لیدلې. د بدین ضلع یو استوګن خیر رحمان وای کلو او پټو کې یې باراني اوبه ولاړې دي، خو حکومت تر اوسه د دغې اوبو د ویستو دپاره جامع پلان نه دی جوړ کړی.
هلته بیا د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي تر اوسه یې متاثرینو ته د 1 لک نه زیاتې خیمې او څه د پاسه 6 لک د خوراک څخه بورګۍ ورکړي دي. یادې شوې ادارې چارواکو په خبره نن د خالد ورځې راهسې به دغه اداره سیلاب ځپلو دپاره وطن کارډونو د ویشلو لړۍ شروع کوي، او هغې سیمو ته به هلیکاپټر سرویس شروع کوي چېرته چې تر اوسه مرستندویه ادارې نه دي رسېدلې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سند سیلابونو په اړه د ظفر کریمی رپورټ ته غوښ واس. خو دلته باید د یوې غلطي تصحیح وکم چې ما په سر کې ویلو چې په سیلاب ځپلو کې 40 لک ښځې شامل دي، بلکې د چارواکو په وینا د 40 نه بلکې 40 لک دي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریک دی 03325333351. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د شمالي وزیرستان د خبریال رحمت الله درپخیل د اغوا پر ضد یو مظاهره شوې ده چې په کې ګڼ شمېر خبریالانو ګډون کړی دی. په دې موقع خبریالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې رحمت الله درپخیل په خلاصولو کې دی زر تر زره ګامونه پورته کړي. د مشال همکار عمر دراز وزیر هم دغه مظاهره ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلې دی.
نن په ضلع بنو کې د بنو پریس کلب مخته د شمالي وزیرستان ایجنسی سینیئر صحافی رحمت الله درپخیل د غوا پر ضد یو مظاهره وشوه چې په کې د ضلع بنو، کرک، ډومیل او شمالي وزیرستان غنو خبریالانو ګډون وکړ. دوی په لاسونو کې بینرونه اخستي وو چې پرې د تختول شوی خبریال د خلاصون په اړه غوښتنې لیکل شوی وي او د حکومت پر ضد یې نارې وکړي چې صحافیانو ته د تحفظ ورکړي. د ګردیش ورسپاڼې بیورو چیف ډاکټر عبدالرؤف قریشی مشال ریډیو ته وویل چې دغه مظاهره دوی د خبریال رو رحمت الله د خلاصون په اړه کړی ده او تر سوچ نو موړې خوشی کړی شوی نه وي دومره با خپل مظاهرو ته دوام ورکوي.
صحافی ورور رحمت الله درپخیل هغه شوی دی، هغه دی هر ټیم د پاره د قوم او د امت د پاره د خلکو د आवाज اوچت کړی دی. مونږ موجوده حکومت ته، موجوده پولیټیکل انتظامیانا، صدر مملکت نا مونږ دا وتوایو چې دا د فوري تور باندې پاتیاو شي، دا د غیر تحفظ دی. صحافی ته چې تحفظ نه وي نو بل د قوم د پاره بالکل تحفظ نشته. دا د یو صحافی رحمت الله درپخیل اغوا شوی نه دی، بلکې دا د ټولو صحافیانو باندې یو غټ ضرب دی، غټ نقصان دی او څو پر دا بد یاب شوی نه. مونږ دا احتجاج به جاری وي.
خبریال احسان خټک وای دوی د دولت او پتیرا بیا د اغوا کارو څخه اپیل کوي چې رحمت الله درپخیل دی صحیح سلامت خوشی کړي.
څنګه چې د ملګرو مظاهره وکړه، حکومت نه مطالبه وکړه چې چا دی اوچت کړی دی، هغه نه هم همدردانه اپیل وکړو چې دا زمونږ رور چې کوم دی هغه د دوی خلاص کی والی چې دا بې ګناه او همیشه قبایلی صحافیانو په خپل علاقې کې داسې کردار ادا کړی دی چې هغه نه دوی نه قبایلی خلکو ته څه تکلیف رسولی دی او نه حکومت ته داسې څه تکلیف رسولی.
عبدالسلام بیتاب وایي که د خبریالانو تحفظ نه وي نو په ټولنه کې به بیا څوک هم ښه او بد نه په ګوته کوي.
دا لوی نقصان دی چې حقایق چې کوم دی هغه به مخې ته نه راځي، ځکه چې څوک به هم داسې لیکل نه شي کولی چې د هغه نه حقایق راځي. د عوامو مسایل چې کوم دی هغه به په هغه ځای پاتې شي، ځکه چې څوک به دا کوشش نه کوي چې مسائل مخترشی داسه صحابیان چې هغه د قوم او د ملک د تحفظ د پر لګیا دی، هغه به هم د مجبورین او د برداشت پر شی هغه به هم دا کار پر دی. زه خو دا وایم چې د صحافت لپاره او ډیر زیات زیان دی.
د نیم قبایلی سیمه څخه راغلی خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته د تختول شوی خبریال په اړه وایي
دا یو انفرادي مسله نه ګڼم، دا د ټولو صحافي برادرۍ مسله ده. د صحافت اواز خاموش کول دي. زوایم چې باید چې دغه د صحافیانو د وژنو د وړنو نه ډډه وشي، ځکه چې په مستقبل کې دغه سه سحری را روان دي چې دغه صحافیان به هغه خلکو ته پګوتا کوي.
په جلوس کې ګډون کوونکو خبریالانو د صبح خیبر پختونخوا گورنر، پولیټیکل انتظامیه او انساني حقوقو نمائندگانو څخه غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان ایجنسی تختول شوی خبریال دارکته معلوم کړي او د خلاصون په اړه د کوټلي ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
شعر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
تر دې وړاندې تاسو د شمالي وزیرستان د خبريال د رحمت الله درپخیل د تشټولو پاړه باندې د جرنالستانو مظاهری ریپورت واورېدې. اوس د جنوبي وزیرستان د یو داسې کس غمیزه درته ورو چې دا دعوه کوي چې په پوځي عملیات پر موقع په بمبار کې د کورنۍ اوه غړي وژل شوي دي. اظهر خان نومي کس خپل د غمیزه د مشال له همکار سیلاب مسعود سره داسې شریکه کړې.
د مونوم اصغر دای د جنوبی وزیرستان سره روغ وسیدین کایم او سخ درد دلای سخ زور دلای ډیر وګرد دل خو چام ام لاونه تاړه نه چاز را تام کی روکړه. اخر مې مشال رډی تا یلا روړه چې کوندې د مو اوز ورسوي د مو رور و اغه د کور ولاد ور سراب شپش کا سبچون وی د بوبر د سمل پلیار شمالي وزیرستان تواتل د اپریشن نه چې بوبر سمل تورا سیدل په دغه وخت هلیکاپټر روغلل په دای بندې بمباری وکړه. په دا موکا خالی د ورور د کډ نوا نور هټ ډیر خلک وور سره چې کاډی کوله د مو ورور د غکور د ول سره شپږ وړو ورې ری ورار نه مبشمړ شول چې د کی مې عمرې نه د دوی کولې نه اوخلا د څور لس کولې پورې وو دا ټول ختم شول.
خدای ته ورشایا چې حکومت سره امداد در سره کړای دی او کنا
نه متاویس پرې چا هیڅ قسم امداد نه درو کړای ډیر وګرځیدل او جون تا وراغلل وس نن پولیټیکل تا وراغلم اغه نه د ورسته تو تاروغلل پولیټیکل تا مې هم درخواست ور کړای دی او جون تا مې درخواست امداد
جنوبی وزیرستان کورنۍ
د مشال ریډیو نوی خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
د روس د پارلمان پښتون غړی هدایت خټک چې څو ورځې وړاندې په ماسکو کې ځینو نامعلومو وسلوالو وژلی و تېر ورځې د خیبر پښتونخوا په نظامپور کې په خپل پلرني هایدره کې خاورې ته وسپارل سو. هدایت خټک څوک وو او څنګه د روس د پارلمان غړی سو؟ فواد علي شاه له پېښوره دا رپورټ راکوي.
هدایت خټک د روس د پارلمان یو غړی وو او هلته به د پاکستانیانو نمائندګي کوله. هدایت خټک روس ته څنګه لاړو؟ داغه د تعلیمی او ژوند جواک د هلو زلو پاړه داغه مشر رور ایوب خټک وای
اف اس سی شو کوله دلته 19 ایئرز ایج او 1920 الموست نو بیا لړلو دغه رشیا ته ما استولو د ایجوکیشن د پاره بیا لته کیو پولیټیکل اکونومي کې هغه پی ایچ ڈی کړو بیا چون کېلته پاتې شلو بزنس شروع کړو او هلته بیا ودم وکړو بیا زهره د بزنس نو تګ را تک ویډیو ردلته.
هدایت خټک سیاسي هلی ځلې څنګه شروع کې او د روس پارلمان ته څنګه ورسېدو ایوب خټک وای
دلته پاکستان کې پولیټیکل لیرا جوکاو پاکستان پیپلز پارٹی طرف ته دغه چې محترم سره واغ په دوبه کې تګ را تک و ملای ودل و مسنه به کول الت سنټ څنګه لاړو دا خو یو لویه خبره ده ځکه چې یو فارنرز اما خل دا به ول پاکستاني چې هغه دا د کور والا چې کوم د دې یو ورو نو هغه د پورټن اسسټنو یا نو زره د بیا په هغه تر باندې د خځې په تر باندې د هلته اپروچ کولو.
ایوب خټک وای چې دا غرور د روس په پارلیمان کې رمبې پاکستانی او پښتون غړی وو
د پاکستانیانو لپاره هلته کې د ضرورت هم وو پاکستانیان خو هلته ډېر د سټوډنټس بزنس مین دی نوکر والم دی هلته کې امپورټ ایکسپورټ والم دی هلته د به د هغې دفاع هم کوله. اعزازي د سینټ ممبر د پاکستان نمائندګي به هلته کوله.
هدایت خټک به د پښتنو په حال ډېر خپه وو او غوښتل یې چې پښتانه د اوسني حال نه بهر راووسي.
پښتون په دې برید باندې ولاړ دی نو دا خو د ګټې مقام نه دی او چې کوم ځای ګټه نه نو ظاهره ده هلته بهر یو قوم پرست ځکه چې تاسو زموږ مستقبل یې او که موږ تاسو وروسته د جنگ جدل خبره وکړي او د کلم خبره مونږ نه سبب مونږ
دا پته خلانه لګي چې ہدایت کټک چا اول مړکو خوغه د قاتلانو د گرفتاری د پاره پروش کې پلټنې روان دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
داود روس په پارلمان کې د پښتون غړي ہدایت خټک د ژوند پیژندنه.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو سم د خبرونې نیمای ته رسیدلی او بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز را تاوروي. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی وای یوازې هغه وخت بل افغان حکومت او امریکا سره د امن په خبرو کې برخه اخلي چې طالبان داسې وکړي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وای دا د پاکستان حق دی چې خپل ګټو او د ولس له خواهشات سره سم تګلاره جوړ کړي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي دي چې په جمو کشمیر کې د پولي دغې غاړې سخت دریځ ډلې یو ځل بیا فعال کیږي. اروپایي ټولنې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د شاوخوا یو ارب او یوشت کروڑ روپیو اعلان وکړ. افغان او پاکستانی چارواکي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر نوو ګامونو سلاسوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیبیا لګیدلي بندیزونه د دې لپاره آسان کړي دي چې د معمر قذافي له لرې کېدو وروسته دغه هیواد د ژوند عادي حالت ته بیا راوګرځي. خبرونو سرټکی مو له بوریوال کاکړ څخه واوریدل. خو نن د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي دي، د دوی ادارې کې څه ویل سوي، سراج ظهیر دا لوستي او له اسلام آباد ادارې رپورټ را لېږلی دی.
نن مقامی ورځپاڼو مختلفو موضوعاتو باندې خپلې ادارې لیکلې دي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور متنوع سیمه کې د اسکول په ګاډي باندې ډزې او کوز دیر کې د جنازې په وخت باندې ځانمرګي برید د ترهګرۍ هوایي واري بیا را تازه کړه. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې پاکستان او نورو ملکونو له پکار دي چې د ترهګرۍ مقابلې لپاره خپل خپل ترجیحات پرېږدي او په شریکه یو لار خپل کړي، او بیا په خاص توګه افغانستان کې د ناټو فورسز د اوکو جنگ د ګټي مندو لپاره پکار ده چې د خطه نه د غیر ملکی پوز واپس کېدو نه وړاندې د پاکستان او افغانستان ترهګری خدمت وکړي شي. جنگ رسپان خپل اداري کې لیکي چې چیف جسټس او پاکستان افتخار محمد چودري ویلي چې ملک د آئین حکمرانی او د جمهوریت نه علاوه بل هیڅ د قبلول وړ نه دی، او دا چې عدلی امریت دفن کړي دي او کچري چا د عدالتونو د دباولو کوشش وکړو نو هر څه به ختم شي. اداري لیکي چې سپریم کورټ د ملک د نورو کشالو سره د کراچی د بدامنی لړکی هم د خپل اندې نوټس اغستې دي. ادارې لیکي چې د آئین او قانون تر لاندې پکار ده چې حکومت د عدلی په حکم عمل کولو د کراچی په صورتحال باندې پسندیدګي سره غور وکړي، هغه یو سیاسي قوت له بیا د تشدد او رنکاری او د زور د سیاست کولو اجازه ورنه کړي. ادارې لیکي چې د امن او خوشحالۍ لپاره د سند صوبای حکومت له پکار دي چې خپل آئینی او قانوني لار خپل کړي او د عدلی په حکم باندې عمل وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداری کې لیکي چې دې لړکي هیڅ شک نشتا چې زموږ ملک اقتصادي حالات خنه دي، خو لیکي دې اړخ ته لږ شان توجه ورکړي شي نو تر ډیر حد پورې پدې قابو موندې شي، او د دې غوره طریقې دا ده چې د ټولو نه اول د بجلی په بحران باندې قابو وموندل شي، یعنی د اوبو زیرمې جوړې کړې شي او د هغې نه ارزانه بجلی پیدا کړې شي، یا بیا د ایران او منځنۍ ایشیا نه ارزانه بجلی ترلاسه کړې شي. درې ملاردار چې کوم ملکونو کې معدني ذخیرې دي د هغې ملکونو نه ګیس حاصل کړي شي، او بیا د دې په ذریعه بجلی پیدا کړي شي، او بل طریقه دارا چې تر علاقه کې د کوئلې ذخیرې په استعمال کې راوستي شي او د هغې نه بجلی پیدا کړي شي. ادارې لیکي چې موږ له د ملک اقتصادي بحران ختمولو لپاره بعد د ټولو ناول د بجلی اړخ ته پاملرنه ورکول پکار وي، ځکه چې د بجلی سره د ملک ترقی تړلې ده، او کچره موږ په دې عمل ونه کړو نو موږ هیڅکله د نړۍ سره اوګه په اوګه نشو تلې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې اسرار عالم مومند دوه مجلې، یو د پاکستان فرایډي ټایمز مجله او بل د امریکا د نېشنل انټرست په مجله کې د القاعده په اړه باندې دوه بیلابیلې مقالې لوستې دي. هغه بیا په یو رپورټ کې رایې ذکر کړې دي چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په اونیزا مجله فرایډی ټایمز کې لیکوال خالد احمد په خپل یو مقاله کې لیکي د 11 ستمبر د ترګریز بریدونو وروسته په پاکستان کې کوم حالات رامنځته شو. هغه خای هغه وخت پاکستانیانو القاعده ته هرکلی وکړو. د طالبانو ډلې په دې کې کامیاب شوې چې په سوات کې د القاعده د وجل شوي مشر اسامه بن لادن لپاره یو وړوکی ریاست جوړ کړي. مقاله کون کې وړاندې لیکي القاعده ډلې په امریکا او یورپ کې هم ډېر بدلونونه راوستي. که څه هم دغلته کې د وړاندې څخه جلا وطنه مسلمانان د یو شمېر ستونزو سره مخ وو، خو د 11 ستمبر د ترګری پیښو وروسته په غرب کې رامخته شوي سیاسي غبرګون د مسلمانانو لپاره ښه نه دی. همداراز په غرب کې ګڼ کلتوري ټولنې له منځه ولاړې او داسې حالات را وړاندې کړی شو چې خلک پټ په پټه د اسلام څخه ویریږي او په مخلصانه توګه ډېر لږ خلک د روشن خیالۍ د اقدارو طرفداري کوي. خو لیکوال زیاتوي چې په دغه ټولنه کې به نور د میرمنو ضد ناوړه ګامونه برداشت نه کړی شي او دارنګ پر روانو ورځو کې به په غرب کې جلاوطنه مسلمانان د لا نورو سختو حالاتو سره مخ شي. مقاله کې راغلي کېدای شي القاعده په امریکا او یورپ کې د خپل جنگ په وړومبي پړاو کې د ماتې سره مخ شوې وي، خو دغې ډلې په پاکستان کې خپل جنگ ګټلې دی او دا د ټولې نړۍ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا د نېشنل انټرسټ مجلې په یو مقاله کې راغلي په عراق کې القاعده او نورو سنی ډلو بیا ځان مضبوط کړی دی او تیاریان یې پیل کړي دي چې دارنګ په عراق کې د امریکا ضد شیعه حکومت په خپلو لاسو کې واخلي. دا حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د هغه مرستیال ډیوډ پیټریس د منځوري وروستو جوړ کړی شوی وو. لیکوال زیاتوي په خلیج فارس هیوادونو کې د امریکا ګټې د عراق د پخوانی ولسمشر صدام حسین د دورې حکومت په پرتله دا وخت زیات خطر سره مخ دي. په مقاله کې راغلي ک امریکایي چارواکو د عراق په طرز تګلاره په افغانستان کې خپل کړه، نو کېدای شي چې د ماتې سره مخ شي. مقاله لیکونکي زیاتوي په افغانستان کې د اورپکو کاروایانې ټول هیواد ته غزیدلې دي او په ظاهره د دې مخانیول ګران کار ښکاري. همداراز چې څنګه د شوروي اتحاد د ماتې وروسته اسامه او د هغه ملګري جهاد ته وهڅولې شو، نو هغه رنګ که امریکا په افغانستان کې پشا شوه، نو مسلمانان ځوانان به لا نور جهاد ته وهڅولې شي او د 11 ستمبر د ترګری پیښو په شان نورې پیښې به هم رامنځته شي.
په پاکستان او عراق کې د القاعده پر رول باندې د پاکستان د فرایډی ټایمز مجلې او د امریکې د نېشنل انټرسټ مجلو دوه بیلابیل مقالې اسرار عالم درته وړاندې کړې. امریکا د پاکستان او ایران ترمنځ د عربونو ډالرو په لګښت ګیس پایپ لاین په اړه خپلې اندېښنې بیا تکرار کړې دي. امریکا په دې نظر ده چې د تړون پر ایران له لګېدلو اقتصادي بندیزونو سره په ټکر کې دی او پاکستان ته پکار دی چې په ملک کې د انرژي د ستونزې د هواري لپاره کومه بله لاره ولټوي، خو پاکستان بیا وایي چې په دې لړ کې له وړاندې له ایران سره تړون لاسلیک کړی دی. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا لخوا د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه د اندېښنې لهغه یوازې څو ورځې وروسته تازه شوې دي چې د پاکستان او ایران لوړپوړي چارواکي پر دې سره سلا سو چې د دې منصوبې چارې پر مخ بوزي، کومه چې بیا په 2014 کال کې په کار پیل وکړي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې د ویاند لخلې لیکي چې امریکا د دې منصوبې په اړه اندېښنې لري او د هغه په خبره د نړیوال انرژي لپاره د امریکا ځانګړي استازي کارلوس پاسکول پاکستان ته وویل چې له ایران څخه د ګیس د اخیستلو له پلان څخه د لاس واخلي او د هغه پر ځای دې د ګیس هغې منصوبې ته دوام ورکړي چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته او بیا له هغه ځای څخه پاکستان او هند ته غځول کیږي. خو دا پاکستان د اوبو او انرژي وزیر نوید کمار بیا ویلي چې لا شغلی کارلوس پاسکول سره یې په غونډه کې پر دې موضوع لسره خبرې نه دي سوي. په اسلام آباد کې مې د سیاسي اقتصادي چارو له کارپوه مبارک زیب څخه وپوښتل چې آیا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه پر ایران د لګیدلو بندیزونو په زمره کې راځي او کنه. نو هغه وویل
دا لکه ته اوسه پورې داسې ښکاره شوې نه ده چې آیا ایران سره به کم کم سیزنو کې تجارت کېدلی شي یا کم سیزنو کې تجارت نشي کېدلی. دا یو پولیټیکل ایشو ده، دا یو اکنامیک ایشو ماته نه ښکاري، چونکې په دې ورځو کې د پاکستان او د امریکې په منځ کې چې کوم ټینشن روان دي په مختلف ایشوز باندې، نو دا د هغې یو کړی کېدلی شي. کچرې واقع دی غواړي چې ایران دې پنی شي، نو ایران خو صرف د پاکستان سره تجارت نه کوي بلکې په مډل ایسټ کې د ډېر ملکونو سره کوي، بل د انډیا سره تجارت دی، څنګه چې ماته اوسه د افغانستان خبره وکړه. خو چونکې دی کې هغه پولیټیکل ایشو پکې زیاته انوالو، په دغه وجه باندې به امریکې چې کوم دی داسې ریزرویشن شو کړی وي.
دی ایکسپریس ټریبیون د لوړپوړو پاکستانیو چارواکو له خولې لیکلي چې د امریکا پر اندېښنو سربېره به له ایران څخه د ګیس اخیستلو منصوبې ته دوام ورکړي. د دې چارواکو په وینا هغه ځکه چې پاکستان په دې لړ کې له وړاندې لا له ایران سره تړون لاسلیک کړی دی. پښتنه دا ده چې که امریکا دې خبرې ته جدي سي چې پاکستان دې له ایران څخه ګیس نه اخلي نو د پاکستان غبرګون به څه وي. مبارک زی بیا په اړه راته وویل
څنګه 9/11 وال نه پس وګورو د یو ان ریزولوشن ته چې دنو پاکستان مسلسل نیټو فورسز ته او د امریکای فوجانو ته هغه ته سپورټ ورکړي هغه ته لاري ورکړي دي هغه خلاف هم دلته کې ډېری خبرې هم کیږي لکه ډومیسټک مارکیټ کې معمول کې د نن اخت او چونکی پاکستان د یو ان ممبر دی نو په دغه وجه باندې ماته نه ښکاري چې پاکستان به د یو ان د کلاوز یا د یو ان د اورډر چې کوم دی مخالفت وکړي شي.
له شغلی مبارک زیب څخه مې وپوښتل چې له پاکستان سره بیل دی چې له ایران څخه ګیس واخلي کومه بل لارستا او کنه؟ نو هغه په جواب کې راته وویل
چې کما بجلی امپورټ کیږي با یا انرژي به امپورټ کیږي نو دا غي کاست راځي چې وي نه غي کوم مقابله د پاکستان چې کوم ډیمونه نه کوم توانایي حاصل کړي دي شي او دا غي سره کمپیریزن وشي نو دا به ډیر کم وي په نسبت چې دا مونږ امپورټ کوو. په دې کې کیک بیکس ملاوي کې باندې کې کرپشن ډیر کوک کیږي نو حکومتونه چې راځي چونکی هغه خلک چې کوم یاغه د کرپشن د پاره هم داسې قسم پروپوزل یا داسې قسم پروجیکټ چې کمی پسې ولګېدلې بجای دا چې لانګ ټرم خبرې وکړي لکه چې کم باشا ډیم روان دی یا کم چې نور ډیمونه داسې کېدای شي په دې ملک د لانګ ټرم څوک سوچ نه کوي ځکه چې دا خو د درې څلور کالو د پاره حکومت کې راځي ول جبونه خپل ډکې او بس بیا
د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو اترو څلورم پړاو د زیارت یا پنځم به پورز به لکم خاص پرمختګ پای ته ورسېده او امریکا دې تزل نه زروش کاری چې د پاکستان د انرژي په داسې څنګه کې پانګه واچوي او کنه کوم چې له مالی بوران سره مخامخ ده.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه د امریکا اندېښنه او د چیرونکو نظر د بوریوال کاکړ رپورت ته غوښست.
زمون د ویب پانه ایڈریس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
mashalradio.com
په کلیوالو سیمو کې چې د جوارو فصل په پخېدو دی نو کلیوال ځوانان کروندو ته ورځي او لپټیو د جوار وژه را پرې کوي اور ورته بلوي وژه پرې امباروي او کله چې پاخسي په خوند خوندې خوري. د کلیوالو د کلتوري میلې ته ډاډه وایي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال بازمد عابد یو کلی ته ورغلی د کلیوالو ځوانانو سره د ډاډې په حق لا خبرې کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
قدرمن و اوریدون کو ز د ننګرار ولایت د بیسود ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلی ته راغلم. ز اوس په داسې یو ډیره باندې برابر شوې مې چې 15 شپږ تنه ځوانان وره بلکړې دي او په دغه اور باندې د جوار وږي داسې زیاتې چولې دي خ ډېرې په امبر کړې دي. دا څه شغل دي او دا دیو ته د کومې زمانې نه راپاتې دي؟ د یو ملګري سره خبره کو. اول بخپل نوم واخلي.
زما نوم نوراغاری د سمرخیلو د کلی وسرودین کېما. دغه مرګری ځوانان ګوري چې راغلي دي دغه یو ورور د ځاخیر نه راوخته د دوه درې ورونه د پاکستان د سیمې نه راغلي دي خو زمونږ د دې وطن دی هلته ماجر دي افغانان دي. نو دغه ډاډه چې مونږه شوولې دغه زمونږ د کلیوالي یو پروګرام دی او شغل لري د ساتيري او دلته ډیر خلک اخلاص لري په دې شی باندې خوشاله کیږي چې د هر پټینه یو وګړه مات کی څوک چاله د امانیت نه کوي. دغه شینه خلک ډیر زیات خو خاطره لري و چې ګوري په دغه لار باندې نور څوک تیریږي او دغه دودي ولیدلو هر سړی کوي چې د دنه راشي یو وګړه نو جان کې خوخوان دی وخوري سره
ځکه چې اوس ګورم تاسو زولې زولې وګم راوړل په دې باندې د دې قانون نه خپه کیږي.
نه نه اوس چې زه کله را روانم د غرور ما سره او هغه ځکه چې د درې زمکو د قانون نه مونږ دا وګی را مات کو. اره ولما به ماتلو پټینه ماشل دې شوګی مات کو چې اوسل به دې مات کړو. ډیر په اخلاص او ډیر په خوشاله باندې دې شی باندې ممانیت نشته خلک خوشاله کیږي چې داسې ځوانان راشي ملمانه راشي کلی تا یو سړی کلی ول زی وګی د چا پټینه را ماتي هیڅ دا ممانیت نه لري چې تا ولې زما د پټینه و جماعت کو په دې باندې موږ د کلیوال ډیر زیات خوشاله کیږي.
اوس د غورور چې د پیښور نه راغلی دی بیا به خپل نوم واخلي او بیا به دې ماته وایي چې دغه ملګری نن دلته دی وایي چې د شغل ته موږ ډاډه وو په دې ډاډه باندې نازوي د سومره د دنه خوښي محسوسوي. مهرباني اول به خپل نوم والی.
زمانو ماتی کولاده سمرخیل د کلی وسیدون کی هم پاکستان کی هم چراغلم د ځوانانو په بندر نو زمون ډیر د قدیمه رواج ده د نیکونو د پلرونو.
تاسو خو ډیر کلونه د خپل کلی نه لري پاتې شوی اوس چې په خور ندل تراغلی او د غډاډه باندې او زلبیا برابر شوی تاسو سمره خپل په خو وختونه در یادوي.
ډیر خوشحالي ډیر زړه یادونه ډیر زړه وختونه ډیر ملي محبتونه لا ټول په کین ولید.
اوس د داسې یو ورور سره خبره کو چې د سین لغاړي نه اخوا کلی نه راغلی دی او دلته د غیارانو په بندر کې برخه اخیسته ده به ما ته نوم واخلی.
زمانی مختار گلاب دی زه دغل تر اورسیدل ما د پوری غاړه د ذخیر ورته وی دا ساخینا چې د کمی ولا سوالی پور مربوط دی خو د خلک می پوخانی مرګری دی ودل سره پوخه وسیدلو ټلیفون راته وکړو چې دا یو بندر جوړ دی نو ما ولا ځان نو ورسولو او د دې مرګرو د لیدلو لپاره چې دا یو میپل دی ورګه قیامت دومره نه لري خو ولی ارزښت ډیر لري ځکه چې موږ ته د تیر وخت دغه نه دستور پاتې دی کلتور پاتې دی دلته دا چولې د دې مرګرو می سمرخیلو کې دزوم سره شریک شوم د سانډي ولاند په خبر نه راغری دي.
مننه تاسو دغه کلتوري بندرونه دي تر دې را پوره تازه وي.
اوریدونکو د ډاډي یو کلتوري لوبور تواست ک یو تفرید چې هغه په جلال آباد کې ده دا د وژیر پرې کول دي هواغه بیا په خول دي او ټول ملګری بیا په ګډه خوري. تاسو د دې خبرو ته غوښ واسي بازو ما د عبد را لښلې اوس وخت را رسیدلې دي د رنگونو د نړۍ ګلایازې تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلای اعظم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو د منځني ختیځ افریقایي هیواد انګولا لیلا لوپس د کائنات حسینه ګرځولې شوې ده.
Angola. Angola has been interested in the world of beauty since she was young.
د امریکا په سویلي ښار کې د کائنات له ټولو حسینه مقابله وشوه چې پکې د نړۍ یو کم نوي هیوادونو نه جنکو برخه واخسته. په دې مقابله کې د انګولا هیواد لیلا لوپس له ټولو حسینه وګرځولې شوه. د ستوري کې د وینا پر مهال لیلا لوپس وویل چې دوی به یو شمیر سماجي کارونو کې برخه واخلي چې د غریبانو مرسته کول د ایډز ناروغي پر ضد شعور را بیدارول او خپل هیواد ته مخامخ استونزو پر هوارول به کار وکړي. د خایس د شپېته مقابله وه. په دې مقابله کې په دویم نمبر د یوکرين او په دریم نمبر د برازیل جنکۍ راغلي دي. د امریکا، کینیډا، آسترالیا او د برتانی لیکوالانو د میشیګن په هنتون پر ضد مقدمه کړې ده چې د دوی په وینا د اجازه له بغیر کتابونه د انټرنیټ د لارې خپار کړي دي. لیکوالان وایي و میلیونه کتابونه له بغیر څه اجازه سکین کړي دي او د پونتون په انټرنیټ لایبرری خپار کړي دي. لیکوالان دریز لري چې پونتون دی په باقاعده توګه د کتابونو د خپرولو اجازه واخلي. ګوګل کمپنی تر اوسه پورې 15 میلیونه کتابونه سکین کړي دي او په میلیونو نور لا پاتې دي. څېړونکو وایي د انټرنیټ د لارې کتابونو خپرېدو سره زده کوونکو ته ډېره مرسته ترلاسه کیږي. جاپان با تایوان ته د اړیکو خکولو لپاره ځانې ورکوي. زو جاپان ته. د
جاپان د ماحولیاتو اداره به دا ځاڼي چې د دوی قسم له خطر سره مخامخ دی د تایوان تایپی چړیاګر ته لیږي. د تایوان تایپی چړیاګر چارواکي وایي چې جاپان د ځاڼي رالیږل د هغو مرستو مننه کول دي چې د مارچ میاش زلزلې او سونامي کې تایوان ورسره کړي وي. په جاپان کې دا وخت 900 سره ځاڼي دي چې په ګرده نړۍ کې د دې شمیر په دې هیواد کې لټولو زیات دی. دا ځاڼي په جاپان او چین کې د خوشبختۍ مثال بلل کیږي او د دې نسل خوندي ساتلو لپاره هر ممکن ګام پورته کیږي. سائنسدانان د 2 میلیونه زاړه د اډوکو جاج اخلي او ترې دا معلوموي چې د دې مماثلت د موجوده انسان سره څنګه وي. دا اډوکي په سویلي افریقا کې موندل شوي وو او دا د یو ماشوم دی. ساینس پوهان وایي چې د انسان ارتقا کې بدلونونه په اړه به ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي. قدرمن اردوګو د کینسر ناروغي یو نړیواله اداره وایي چې تیر لس کالو کې د کینسر په ناروغي کې 40% اضافه شوې ده. هر کال په دې ناروغي کې د اضافه لکبله د کینسر ناروغانو شمیره 1.6 کروڑ رسیدلې ده. دا اداره وایي چې په 40% کې داسې ناروغان شته چې د دوی ناروغي درملنه کېدی شي. اداره زیاتوي چې 30 لک د ناروغانو تعلق سناسه طریقې سره د خوراک، ورزش او د چاغتوب لکبله دی. اداره په روانو ورځو کې د کینسر په ناروغي کې د اضافه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. ساینس پوهان د انسان په بدن کې د هغه جین په لټون کې بریالي شوي دي چې د درد سبب جوړیږي. د دې جین موندلو سره ساینسدانان به وکړي شي چې د ملا درد دوايانې جوړې کړي. د ساینس په یو مجله کې راغلي دي چې په کامیابه توګه د دې جین لټون وکړو. په برتانیا کې په هر یو وو کسانو کې یو کس د جوړونو او د سر په درد کې اخته وي. قدرمن اردوونکو، اوس مو خبرو چې په آرټیک کې د واورې په ویلیدو کې ریکارډ اضافه شوی ده. د جرمنی تحقیقونکو وای آرټیک کې د واورې د ویلیدو عمل په توندۍ سره روان دی. په شمالي پول چې ټول په واورې کې پروت دی، د ستمبر په 8 نیټه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه د تیر کال په نسبت د نیم نه زیاته برخه کې واوره ویلیدلې ده. ساینس پوهان د واورې د ویلیدو د عمل په ماحولیاتو کې بدلون سره تړي او د دې لکبله د ځمکې په توتخه کې هم ډیر بدلون راغلی دی. تحقیقونکو وای چې په ماحول کې بدلونونه دا ښیي چې انسانان ماحول ته څنګه زیان رسوي. د امریکا خلای اداره ناسا ویلي د ختم شوی خلای جازونو ملبا سه وختوم په ځمکه راغورځېدلی شي. د ناسا چارواکي وایي چې هغه خلای جازونه چې مشن یې ختم شوی دی، ملبابا د ستمبر په اخیره یا د اکتوبر په لومړۍ نیټه کې په ځمکه راغورځيږي. دا ملبا کېدی شي چې شپږ براعظمونو کې راغورځيږي، خو ناسا وایي ډېر لږ امکان دی چې ډېر کبله به چاته ځاني زیان ورسیږي. دوی زیاتوي چې د جازونو ملبا چې کله د ځمکې په مدار کې داخله شي، نو دا اور واخلي او وسوځيږي. ناسا خلای اداره د ملبې پر ځمکه راپریوتو د سارنې عمل نور هم تند کړی دی. قدرمن اوردونکو ستورپوهانو د 50 نوي سیارو د مندلو اعلان کړی دی. ستورپوهان وای شپاړس د ځمکې پر شان غټي سیاري دي او په دې کې ډېری د ځمکې نه هم غټي دي. هر وخت چې کله نوي سیاري د مندلو خبره کیږي نو په دې سیارو کې د ژوند خبره هم مهمه وي. ستورپوهان وای کیدی شي چې په دې سیارو کې ژوند ممکن وي. دا کمپیوٹر لوی کمپنی مایکروسافٹ دا آئی پیڈ په مقابله کې دا ونڈوز اتم نظام متعارف کړی دی. دا مایکروسافٹ لخوا دا یو لوی ګام دی چې د خپل کمپنی له ډېر مودې راهیسې په کمپیوټر نظام کې خپله برتري برقرار ساتلې ده. مایکروسافٹ چارواکي وایي چې ونڈوز اتم به د آئی پیڈ په شان نه وي بلکې د دې نه به ډېر ښه وي. د ایپل کمپنی آئی پیڈ ډېر لږ موده کې بلکې په نیم کال کې 25 میلیونه آئی پیڈ وړوکي کمپیوټرې خرڅ شوي دي. د جرمنی یو عدالت سامسنګ کمپنی ته د ټیبلیټ کمپیوټر د خرڅولو نه منع کړی دی او وایي چې دا د ایپل کمپنی د کمپیوټر نقل دی. کوریایي کمپنی سامسنګ په اړه ویلي کیږي چې دا کمپنی د ایپل آی فون او د آی پیډ نقل کوي او د دې په شان موبایل ټلیفون او وړوکی کمپیوټر یې جوړ کړی دی. قدرمن اوردونکو اوس د فلمی نړۍ خبرې یو کیسه. د هند بالی ووډ مشهور ستوري شاهرخ خان فلم راون ته سینما مینوال ډیر انتظار اړوي. د دې فلم سندري په رسمي توګه د نمایش لپاره وړاندې کړې شوې دي. د راون فلم سندرو کې یو د امریکای مشهور سندرغاړي آیکن هم ویلي ده. د دې سندري نوم دی چمک چلو. د شاهرخ خان راون فلم با د اکتوبر په 28 نیټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د هند فلم میری برادر کی دلہن د نمایش په لومړی اونۍ کې د 2 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. فلم میری برادر کی دلہن کې د پاکستان سندرغاړي علي ظفر هم کار کړی دی.
What do you do?
I do stitching. سب سی دیتی ہوں.
اچھا. اس دیوالی سے پہلے I want to be a married man.
میری 22-year-old منی.
Hello. So sweet.
آپ ہمیں ہیروئن بنائیں گے؟
ہیلو. کتنے فون کما لیتا ہے آپ کا بھائی؟
دودھ کتنا پیتا ہے تیرا بھائی؟
سالا پیار بھی ہوا تو اپنے برادر کی دلہن سے.
د امریکا ہالی ووڈ نوی فلم کنٹیجن په باکس آفس کې په لومړی نمبر دی. دا فلم په داسې وبا جوړ شوی دی چې په نړۍ کې په ډېره توندۍ سره خوریږي او ساینس پوهان هڅه کوي چې د دې مخنیوی وکړي.
Groundbreaking ceremony for a new factory.
The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other.
So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time.
You had a seizure this morning, Beth.
Do you have a history of seizures?
No.
As of last night, there were 32 cases.
And in which direction?
On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're heading.
They're calling out the National Guard. They're moving the president underground.
People will panic.
Get away!
It will tip over.
The truth.
د هالی ووډ مشهور کارټون فلم دی لائن کینګ په 3D کې د نمایښت لپاره وړاندې کړل شوی دی. دی لائن کینګ فلم په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور وو او اوس دا فلم نوی ټکنالوژي سره بیا د سینما مینوالو لپاره وړاندې کړل شوی دی.
Baba.
Venga.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې اعلانون کې قصې او واجب معلومات مو سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کړم 00420221122421. هم دې سره قربا غولاسته اجازه ورکي. را روانه ونی به بیا در سره فلوی الله مسپارم.